جوانی نشنوه از پدره
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم ده ازادي رادیو د خبری مجلې ته خره غلاست ویم پایل به په خبرونو باندې وکړو د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومان د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف ویلی په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دغه ادارې د ښوونیزو پروګرامونو د ممکنه سپارلو د مهالویش او عملی اقداماتو پر لارو چارو بحث روان دی. روټرز خبری آژانس په افغانستان کې د یونیسف د ادارې د ویاندې سامنتا مورت له قوله ویلي تر هغه مهاله به سیمه ایز ښوونیز ټولګي دوام لري. په روانه میلادي میاشت کې د طالبانو ولایتي چارواکو نړیوالو سازمانونو ته لارښوونه وکړه چې په څو اونیو کې د په ښوونیزو پروژو کې له ښکیلتیا لاس واخلي. د ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو دا اقدام غندلی خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیسټمونو شبکه وایي د روان میلادي کال له جون تر ډسمبر پورې به له 1 تر په بخښنې سره لوو تر نږدې 8 میلیونو پورې افغانان د خوړو له شدید کمښت سره مخ وي. د دغې شبکې د جون میاشتې په رپورټ کې راغلي که څه هم په روانه میاشت کې د افغانستان په ډیرو سیمو کې حاصلات راټولیږي او په دې سره د خلکو خوراکي وضعیت ښه کیږي، خو راپور وایي په هغو سیمو کې چې کرنه نه کیږي هلته لا هم د لوږې کچه لوړه ده. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې د بېوزلۍ او بیکارۍ کچه تر بل هر وخته زیاته شوې ده او د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ د دې هیواد نږدې 28 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه د بنگلاديش په بریا سره پای ته ورسیدله. بنگلاديش په دغه لوبه کې د 425 منډي وکړي او په دې سره د افغانستان ټیم ته د 609 ډیرو زیاتو منډو هدف وټاکه. په دې چې په لومړۍ پاڼۍ کې هم تر 200 ډیر زیات سکور کړی وو. په دې ترتیب د بنگلاديش لوبډلې د افغانستان څخه د ټیسټ لوبه په 546 منډو باندې وګټله. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې هم ولولئ. د سر راپور مطابق چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دغې ادارې د ښوونیزو پروګرامونو د ممکنه سپارلو د مهالویش او عملي اقداماتو پر لارو چارو باندې بحث روان دی. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د قحطیو لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیسټمونو شبکه وایي د روان میلادي کال له جون تر ډسمبر پورې له 1 تر نږدې 8 میلیونو افغانان د خوړو له شدید کمښت سره مخ شي.
دغه د کله 200 کله 1.5 تل کله 300 کار کوم په دغه زما گزاره نه کیږي. لس سره فامیل لرم او سره د منګل ماشومان او دلته د مکتب نه پاتې سبق نه پاتې دته وړکې
زوی مې. په دغه سیو شرایطو کې د افغانستان سره د نړیوالو مرستو موثریت څنګه دی؟
هیوادونه د درویزی لیاري یا د پسپنی لیاري او د پلی مرستو لیاري بس یو ټوب تل رسیدي دا دی
ژوند. نور رپورټونه به هم تاسو ته خبرو کول. هغه ډلې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بلاروس ته د یو شمیر اټومي وسلو د انتقال خبر ورکړ.
موږ چست اتو تاکتیکو یادرنو اوروژه переместим на белорусскую территорию. Это произошло.
کولی شید پروگرام تر پایل موږ سره پات شي ځینو نور جالب او مهم مطالب هم لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو د پروګرام اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دغې ادارې د ښوونیزو پروګرامونو د ممکنه سپارلو د مهالویش او عملي اقداماتو په برخه کې بحثونه روان دي. رویټرز خبري آژانس د یونیسف د ویاندې سامنتا مورس له قوله ویلي تر هغه مهاله به سیمه ییز ښوونیز ټولګي دوام لري. په روانه میلادي میاشت کې د طالبانو ولایتي چارواکو نړیوالو سازمانونو ته لارښوونه وکړه چې په څو اونیو کې دی په ښوونیزو پروژو کې لښکیلتیا لاس واخلي. ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو دا اقدام وغانده خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه باندې وروستي جزئیات فریدې سیال راټول کړي او اوس یې راسره شریکوي. مهرباني. فریده جان زموږ غږ کاورې فکر کوم د تاسو په مایک کې څه ستونزه ده. هیله کوو چې دغه تخنیکي ستونزه زر رفع شي. البته په خبرونو کې مو هم واورېدل او په راپور کې هم دغه ټکي ته اشاره شوې ده چې د ملګرو ملتونو د سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دوی بحثونه روان دي چې څنګه وکولی شي د ښوونیزو ټولګیو په تېره بیا هغه چې محلي ټولګي دي او د یونیسف لخوا تمویلېدل دا غوی ممکنه پروګرامونه څنګه دوی ته وسپارل شو همدارنګه مهالویش او نور عملی لارو چارو باندې به هم بحث رواني. د فریدې سیال فکر کوم د مایک څستونځه ده غږ سم نشوم غوریدلې. ور به شو بل پروګرام بل ریپورت تر هغه پورې به د فریدې سیال ریپورت هم تخنیکی ستونزې رفع شي. د قحطۍ لپاره د لمړنیو خبرداري د سیستمونو شبکه وایي روان میلادي کال جون تر دسمبر پورې به لوو تر نږدې 8 میلیونه پورې افغانان د خوړو شدید کمښت سره مخ وي. د دغه شبکې د جون میاشتې په ریپورت کې راغلي که څه هم په روانه میاشت کې د افغانستان په ډیرو سیمو کې حاصلات راټولیږي او په دې سره د خلکو خوراکي وضعیت ښه کیږي خو راپور وایي په هغو سیمو کې چې کرنه نه کیږي هلته لا هم د لوږې کچه لوړه ده. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه تر بل هر وخت زیاته شوې او د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ د دې هیواد نږدې 28 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. لیما سپېڅلې دغه موضوع تعقیب کړي او سره سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
سلامونه تاسو ته لیدونکو او اوریدونکو ته. په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته بېکاري او بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې ده او د دې هېواد ګڼ شمېر اوسېدونکي بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکې د دغه شبکې د جون میاشتې په راپور کې راغلی دي که څه هم په روانه میاشت کې د افغانستان په ډېری سیمو کې حاصلات راټولېږي او په دې سره د خلکو خوراکي وضعیت ښه کېږي خو راپور وایي په هغو سیمو کې چې کرنه نه کېږي هلته لا هم د لوږې کچه لوړه ده. د دغه راپور پر بنسټ د لوږې کچه به د روان کال تر دسمبر میاشت پورې د افغانستان د شمال په وچکالۍ ځپلو سیمو کې ډېره وي. راپور وایي په دې موده کې به لوو تر نږدې 8 میلیونه پورې افغانان د خوړو له پلوه له شدید نه خوندیتوب سره مخ وي. دغه شبکې د افغانستان تر څنګ سوډان، نایجیریا، ایتوپیا، کانګو، یمن، سومالیا، هاتی، کینیا، انګولیا او د وینزویلا په کرنیزو سیمو کې د خلکو د اقتصادي وضعیت سروې کړې ده. د افغانستان په اړه دا خبرداری داسې مهال دی چې په ټوله کې د دغه هیواد خلک په ځانګړي ډول د وچکالۍ ځپلو سیمو وګړي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا ویلي دي چې افغانستان لا هم له ډېر سخت بشري ناورین سره مخ دی. ګڼ افغانان له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. له دې ډلې د ختیځ لغمان اوسیدونکی شاکرلا چې لاسي کراچی چلوي وایي د کور ګزاره یې په ډېرې سختۍ کېږي.
دغه ته کله 200 کله 150 کله 300 کار کوم په دغه زما گزارانه کېږي. ل سره فامیل لرم او سره د موږ ماشومان او دلته د مکتب نه پاتې سبق نه پاتې دته وړه کیسه مې ده په دې دې چې د مکتب ته ولېګم دا مې دلته ځان سره یې سر کړی ده. پرونم شل روپۍ پټول ورته کار کړی. اوبه درته مې روزګار پاتې
ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان د دریو څخه دوه برخې خلک د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. سنګزای صاحب
کوم لیما سپیڅلی و چې د قحطۍ په ارتباط یو رپورټ له موږ سره شریک کړ. هغه دا چې د راپورونو په اساس د جون تر دسمبر پورې به په نږدې 8 میلیونو پورې افغانان د خوراکي توکو له شدید کمښت سره مخ شي. البته دا د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداری د سیستمونو د شبکې د راپور وړاندوینې وي. په همدې ارتباط زموږ همکار محمد خاطر پردیس د اقتصادي چارو له شنونکي ښاغلي ازرخ حافظي سره مرکه کړې ده او له هغې پوښتنه کړې ده چې د افغانستان د وضع د بدلېدو لپاره د نړیوالو بشري مرستې څومره مهمې دي او مؤثریت یې څنګه دی.
هیوادونه د دروازې له لارې یا د بسپنې له لارې او د پری مرستو له لارې بسیاتوب ته نه رسېږي. د عادي ژوند د خلک دې ته اړتیا لري چې کار عمومي او د کار دې په نتیجه کې تولید وکړي او د تولید پر بنسټ خپل ضرورتونه رفع کړي. دا خو ډېر خطرناک خبره ده چې افغانستان اوس تقریبا یو درویزګر ملت او هیواد په حیث ګرځېدلی دی او په ټوله دنیا کې د دوی په نوم چانده راټولېږي او بین المللي مؤسساتو له لارې دا خلکو ته چې حداقل د ژوند دي ورته برابر کېږي چې یو بوجي خوراکي مواد ورته ورکول کېږي او بیا خو هغه باز تولید نه لري یو د چې مصرف شو مصرفېږي. نو د یو هیواد د رغونې لپاره پانګونې ته ضرورت شته. د کار دایمي کار ځای د ایجادولو لپاره باید وروډانګل شي.
حافظي صاحب تاسو په خپلو خبرو کې هم ورته اشاره درلودله د افغانستان دغه وضعیت په ټوله کې افغانانو دغه وضعیت ته هغه کوم اساسي حل لارې دي چې باید تر لاس لاندې ونیول شي ترڅو دغه حالت پای ومومي؟
اول خو د افغانستان بدبختي دغه دي چې تاریخي انقطاع راځي، ګسستونه راځي. د مثال په توګه یو نظام راځي، هلته شل کاله پنځلس کاله خپل د پرنسپونو له مخې ښه یا بد یو بنسټ ایږدي چې په اقتصاد کې، په ټولنیز مسایلو کې، په فرهنګي چارو کې. بیا نو یو سیاسي ګروپ چې راځي هغه له بینه وړي د ټول شیان، که څوک هلته تاثیر کړی وي، که څوک د افغانستان د خلکو لپاره او د دوی په پیسو کې یو ځای ته رسېدلي ده، ټول یا تښتي یا وژل کېږي. متاسفانه زما له نظره اساسي مسله دغه ده چې د دوه درې نسل د متخصصین د افغانستان دلته په مهاجرت کې خپل حیات تر پایه پورې ورسول، دلته مړ شو، ښخ شو، دلته هم دا خارج کې. اوس دا نوی ځوان نسل همداسې له لهند دي، هواره دي، یا په یونان کې په سیندونو کې ډوبي، یا په د مهاجرت کې د یو غیر فعال کتله په حیث ځینې غیر انساني ګټه پورته کېږي. نو په دې خاطر اساسي چاره دغه ده چې افغانان اول خپل د سیاسي مشکل حل کړي.
حافظي صاحب، که وضعیت همداسې دوام وکړي، ستاسو په نظر پایلې څنګه وینئ؟
دا خو ناورین ده. اوس چې موږ دې حد ته رسېدلي یو، کنه دونه مرستې چې افغانستان سره وشو، دغسې یو تاریخي چانس چې افغانستان په میراغ د توجود د دنیا قرار درلودل، شرق او غرب په دې باندې متفق وشي، افغانستان ډېر ځورېدلي دي، باید ورسره مرسته وشي. یو مرستې راغی، دلته یا تباه شو، یا چور شو، یا په دسیسو کې سره ډوب شو، او بیا هم هغه فقر پاتې شو خلکو ته، د بېچارګي پاتې شو خلکو ته. او اوس هم یو ورځ په یو نوم جګړه دي، بیا بل ورځ داعش په نوم جګړه دي، یو ورځ د یو شي. افغانستان د دنیا د نیابتي جګړو مرکز ګرځېدلی دي. افغانان باید خپل سر کې یو سیاسي مناسب بستر ځان ته جوړ کړي، په یو ملي وفاق کې ورسېږي. موږ هم دلته ژوند کوو، ټول سره یو ځای یو، که ملت یو که نه یو، حداقل خو په یو ګډ جغرافیه کې سره ژوند کوو.
ازرخ حافظي و د اقتصادي چارو شنونکی چې د بشري مرستو د مؤثریت په ارتباط له موږ سره خپل نظر او تحلیل شریک کړ.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي دي چې د طالبانو د پوهنې وزارت د ښوونیزو پروګرامونو د ممکنه سپارلو او همدارنګه د مهالویش او عواملي اقداماتو په لارو چارو باندې له هغوی سره بحثونه روان دي. د یونیسف افغانستان ویاندې سمنتا مورت له قوله راغلي چې تر هغه مهاله به یې دغه سیمه ییز ښوونیز ټولګي فعاله وي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سم دستي په دې اړه څه نه دی ویلي. فریدی سیال دغه موضوع تعقیب کړي او جزئیات یې له موږ سره شریکوي. مهرباني فریده جانې، هیله ده چې اوس غږ سم وي.
مننه ستانکزای صاحب. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف له قوله راپور کړی دی چې د 15,000 زده کوونکو لپاره د سیمه ییزو ټولګیو د ښوونیز بهیر د دوام لپاره د طالبانو له حکومت سره د خبرو په حال کې دي. دغه صندوق ویلي دی چې د طالبانو له حکومت سره د دغې ادارې د ښوونیزو پروګرامونو د ممکنه سپارلو د مهالویش او عملي اقداماتو پر لارو چارو خبرې روانې دي. د طالبانو حکومت روسه په رسمي ډول له نړیوالو بنسټونو، کورنیو بنسټونو ته د سیمه ییزو ټولګیو د انتقال د پروسې څنګه دی ویلي. پولیټیکس خبري اژانس له دې وړاندې راپور کړی و چې د طالبانو ولایتي چارواکو نړیوالو مرستندویو بنسټونو ته خبرتیا ورکړې وه چې په ښوونیزو پروژو له ښکېلتیا څخه دوی لاس واخلي. د طالبانو دا اقدام د ملګرو ملتونو له لوري غندل شوی و. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د یونیسف ادارې ویاندې سمنتا مورت روټرز خبري اژانس ویلي دی چې یونیسف په دې هیواد کې د سیمه ییزو ټولګیو د اصلي مرستندوی په توګه د طالبانو له حکومت سره د خبرو په حال کې دی او د طالبانو حکومت د خونه او روزنې وزارت د دې ژمنې قدردانی کوي چې تر هغه مهاله به دا بهیر روان وي. نوموړي د خپل خبرو په برخه کې ویلي د دې لپاره چې د ماشومانو په زده کړه کې د هر راز خند او زند مخه ونیول شي دا ډېر اړین دی چې د کورنۍ او بهرنۍ موسسو ته هر راز روزنیز پروګرامونه وسپارل شي او په ستراتیژیک ډول باندې د هغوی د هر اړخیزو ارزونې او د ظرفیت لوړولو ته پام لرنه نوشي. او موږ غوښتل چې په اړه د طالبانو د حکومت د خونې او روزنې وزارت او همدارنګه د طالب چارواکو نظر و پښتو خو غوي تر دې مزموک پښتني ځواب نکړي. طالبان پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ راهیسي د شپږم ټولګیو څخه پورته ټولګیو څخه انجونې لسته کړو راګرځولې دي. همدارنګه د تیر کال په دسمبر میاشت کې په پانتونونو کې هم د انجونو په زده کړو باندې بندیز ولګو. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو ملاتړ صندوق یونیسف ویلي دي چې د 15 کورنۍ او غیر دولتي او 12 نړیوالو بنسټونو په مرسته د هغه سیمو لپاره چلري پرتی دی او ځکهونکې خوندې او تلاسرسي نه لري د زده کړو سیمه ټولګي جوړ کړی دی. په دې ټولګیو کې 15,000 زده کوونکو ته زده کړې ورکول کیږي چې 300,000 یې انجونی دي.
ازادي رادیو نه دغه خبری مجله ګوري او اوري.
ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
ازادي رادیو د خبری مجله ګوره او راي کولای شي د ازادي رادیو خبرونه په 40 ساعته د نړۍ هر ځای کې چې اسي د ازادي رادیو له ویب پاڼې واوري. وربشو د خبرلانو په اړه یو ریپورت له افغانستانه بهر یو شمیر خبرلانو ویلي تر اوسه د خبرلانو د ملاتړو نړیوالو بنسټونو لخوا هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. دوی ازادي رادیو ته وویل د خبرلانو هغه نړیوال بنسټونه چې له افغان خبرلانو سره د مرستې په اړه راپورونه ورکوي نږدې 80% نمایشي دي او دوی له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. د بل سل کې د خبرونو د خوندیتوب نړیوال کمیټې سی پی جی په خپل تازه راپور کې ویلي د تیر 2018 کال راهیسې د افغانستان خبرونو ترڅنګ د دوو نورو هیوادونو له خبرونو سره یو او یا ځلې مرستې شوې دي. محمد خاطر پردیس دغه موضوع تعقیب کړي او سره سره ورستي جزئیات شریکوي.
په داسې حال کې چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټې سی پی جی د افغان خبریالانو سره چې د هیواد بهر د مرستو خبره کوي، خو یو شمېر افغان خبریالان چې اوس مهال په پاکستان کې ژوند کوي وایي په تیرې څه باندې یو نیم کال کې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. په پاکستان کې یو افغان خبریال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د خبریالانو نړیوالو بنسټونو له دوی سره هیڅ ډول مرستې نه دي کړې. د ازادي راډیو ته وویل په پاکستان کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوي او اقتصادي ستونزې هم له پخوا زیاتې شوې دي. د دغه افغان خبريال وای په پاکستان کې لسخت ستونزو سره مخ دی او نشي کولای په آرام خپل ژوند ته دوام ورکړي. په یاد هیواد کې بل افغان خبریال عبدالحد زیرک به د خبریالانو سره د مرستو اړوندو د نړیوالو بنسټونو لخوا خپاره شوي راپورونه تر ډیره نمایشي بولي. هغه ازادي راډیو ته وویل هغه خبریالان چې په پاکستان کې له تیرو دوو کلونو راهیسې ژوند کوي له سختو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې یا سی پی جی د جون په 14 په خپل نوي راپور کې وویل هغه خبریالان چې د 2021 کال را په دې خوا د طالبانو د ظلمونو او تاوتریخوالي له امله جلاوطنۍ ته مخه کړې ده دوی ورسره مرستې کړې دي. دغه کمیټې په خپل نوي راپور کې زیاته کړې ده دوی یو اویا ځله د جلاوطن شویو ژورنالیستانو سره مرسته کړې ده چې د افغانستان، ایران او نیکاراګوا خبریالان تر نورو پکې زیات وو. د دې راپور له مخې په تیرو دریو کلونو کې سی پی جی د هغو ژورنالیستانو سره مرسته کړې چې له کیوبا څخه اسپانیا ته، له ایتوپیا څخه کینیا ته، له میانمار څخه تایلند ته او له افغانستان څخه پاکستان، برازیل، فرانسې او کاناډا ته لیږدول شوي دي. سره له دې چې د طالبانو حکومت دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو له دې وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دوی په افغانستان کې د خبریالانو خوندیتوب او د بیان ازادۍ ته ژمن دي.
ازادي راډیو نه خبری مجلې ته غوښتنه کولای شي دغه خبری مجله همدارنګه په فیسبوک کې د شیبه په ژوندۍ توګه هم وګوري. وربشو د روسیې په اړه یو رپورت ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیلاروس ته د یو شمیر اټومي وسلو د انتقال خبر ورکړی دی. وروسته تر دې چې په 1991 کال کې پخوانی شوروي اتحاد مات شو دا لومړی ځل دی چې روسیا په یو بهرني هیواد کې اټومي وسلې ځای پر ځای کوي. جزئیات به له احمد شیبر واورو وګورو.
د نړیوال اقتصادي غونډې پر مهال د روسیې ولسمشر په بیلاروس کې د تاکتیکي اټومي وسلو د یوې برخې د ځای پر ځای کېدو خبر ورکړ. دا غونډه پرون په سن پیټرسبورګ کې وشوه. ولادیمیر پوتین وویل چې څوک چې د روسیې د شکست فکر نه کوي.
لومړۍ برخه یې بیلاروس ته وسپارل شوه، یوازې لومړۍ برخه. د اوړي تر اخره او د کال تر پایه به دا چارې بشپړې سي. دا د مخنیوي هڅه ده.
د سن پیټرسبورګ لغونډې 2 ساعته نه تیر شوې چې د امریکا متحده ایالاتونو څرګنده کړه چې هیڅ داسې نقشې نه دي تر سترګو شوې چې کرملین دې پر اوکراین د اټومي وسلو د استعمالېدو پلان ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په واشنگتن ډي سي کې خبري غونډې ته وویل
موږ وضعیت په دقت او احتیاط څارو. موږ هیڅ دلیل نه وینو چې خپل اټومي حالت تنظیم کړو. موږ داسې نښې نه وینو چې روسیا د اټومي وسلو کارولو ته چمتو کوي.
بیلاروس د اوکراین په جګړه کې د روسیې نشتې متحد دی. د 2022 کال د فبروري له وروستیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی تر اوسه د بی بی سي او د میډیا زونا په نوم د روسیې خپلواکې رسنۍ د ګډې څېړنې له مخې چې د جمعې پر سپاره شوه د روسیې 15,528 پوځیان په دې جګړه کې وشل شوي دي چې په دوی کې 2,150 افسران دي. دا سیړنه د اوکراین په جګړه کې د روسیې د 116 پیلوټانو د بنینې خبر هم تاییدوي.
اوس به هم مارینا خان در وپیژنو، یوه افغانی الاصله بریتانوی چې هلته د افغانی جامو او سنگارونو نندارتون لري او د افغانی جامو او سنگار توکو کاروبار کوي. د ویلي دي چې افغانان سلګونه کاله لرغونی کلتور او دود او دستور لري، خو د دې خبره چې په رسنیو کې د دې مسلې او دغه ښکلي رنګ ډیر ذکر نه کیږي. اسرار علم مومند د اسوشیټیډ پریس د ویډیو ریپورت په اساس دغه راپور چمتو کړی دی.
په لندن کې افغان توکمه ډیزاینر مارینا خان وایي د افغانانو سلګونه کاله پخوانی کلتور نړۍ ته ښودل غواړي چې دا رنګ د هیواد چې له جنګ سره تړل کیږي په اړه یې د خلکو سوچ بدل کړي. نوموړي چې آنلاین افغاني جامې او زیورات خرڅوي د مې په 2 یې په دوبۍ کې د دې نمایش وکړ.
ما چې یو قسم له دا کار شروع کړ نو پته راته نه وا چې د جنکو نمائندګي څومره کمه ده. نو ما غوښتل چې جنکې کې با اختیار کړو، ځکه چې ماته پر دې اړه ډېر پیغامونه راغلل. نو لدی کبل سم اهداف بدل شو. دا یوازې زیورات خرڅول یا برانډ جوړول نه، بلکې افغانستان چې له جنگ سره تړل کیږي، د دې هیواد په اړه سوچ بدلول وو او یو بل نظر ورکول وو چې د دې هیواد کلتور او روایات څومره ښکلي دي. نو دا غسې دي چې ما غوښتل وی خیم.
مدینہ خان چې په 2014 کال یې اویزا نومي آنلاین فیشن برانډ پیل کړ، لومبه هدف یې زیورات یا خالی خرڅول وو. خدا محال د نوموړي سره څه باندې څلوېخ مېرمنې کار کوي. په دې کې زیاتره هغه دي چې په 2020 کال کې طالبان لخوا د افغانستان تر نیولو وروسته پاکستان ته کډه شوي او هلته په کیمپونو کې ژوند کوي. نوموړي وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو کیمپ ته تر ورتلو وروسته یې خپل آنلاین کاروبار ته د پروژې بڼه ورکړه. مرینا خان د کپړو او زیوراتو نمایش لپاره ماډلې هم افغانانې ګمارلې دي.
زما په خیال دا ډیره مهمه ده چې موږ د دې جوګه شو چې د خپل کلتور نمایش وکړو، ځکه چې دا ډیر ښکلی او ګڼ رنګه دی. دا د افغان میرمنو په اړه هغه څه دي چې له بده مرغه یې موږ په مرکزي رسنیو کې نه وینو. زموږ لباس په حقیقي معنو کې زموږ د ښکلي کلتور عکاسي کوي چې دا څومره رنګینه او خوندور دی. زما لپاره مهمه ده چې موږ د دې جوګه شو چې وښایو موږ څوک یو. زموږ فیشن چې سلګونه کاله او کېدای شي چې زرګونه کاله زوړ دی، زموږ د یوې لویې برخې استازیتوب کوي چې موږ څوک یو.
د افغانیو کپړو او زیوراتو خرڅونکي کپنۍ اویزا لپاره زیاتره توکي هغه میرمنې جوړوي چې د کورنۍ د رزق یوازینۍ وسیله یې همدغه روزګار دی.
مارینا خان مو پیژندل چې په لندن کې د افغاني جامو او سنگارتوکو کاروبار لري.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د خبری مجلې ورسته مطلب هم سپورتي خبرونه دي.
سلامونه مې ومنئ. د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډلې په یوازینی ټیسټ لوبه کې افغانستان ته د 1546 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د سیالۍ نن په څلورم ورځ پای ته ورسېده. د دې سیالۍ په لومړۍ پاڼۍ کې چې بنگلاديش تر سره کړې وه 302 منډې کړې وې، په دویمه پاڼۍ کې بیا 425 منډې وکړې، خو افغان لوبډلې په جواب کې په لومړۍ پاڼۍ کې 146 او په دویمې پاڼۍ کې 145 منډې وکړې. هیڅ افغان توپوهونکی په دې بریالی نه شو چې حتی کومه نیمه سلیزه ترسره کړي. د بنگلاديش توپوهونکی نجمل حسین شانتو چې په دواړو پاڼیو کې سلیزې وهلې وې، د دې لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. یوازنی افغان لوبغاړی چې په دې سیالۍ کې نسبتا ښه وځلېد هغه نجات مسعود و چې هغه په لومړۍ پاڼۍ کې 15 لوبغاړي سوځولي وو. د لوبې تر پای وروسته لوبډل مشر رحمت الله شهیدی په خپلو خبرو کې وویل چې د دې سیالۍ د ماتې اصلي لامل دا و چې افغان لوبډلې تر 2 کلن ځنډ وروسته ټیسټ سیالۍ ترسره کړه. د هغه په باور چې څومره دوی په دغه سیالۍ کې ډیر لوبېږي، نو هماغومره به زیات تجربه ترلاسه کوي او ښه پایله به ورکوي. په درېیمه ورځ رحمت الله شهیدی چې په سر لګېدلی و هغه وخوږېد. بیا پر ځای بهیر شاه محبوب نن توپوهنه ترسره کړه، خو هغه هم یوازې و منډې جوړې کړې. اخوا د افغانستان کورنی کرکټ په چوکاټ کې د میرویس نیکه ترنامه لاندې د پیل شویو درې ورځنیو سیالیو پایلو بدن ترسره کیږي. پایلو به ته د مسنک او امو لوبډلو لاره موندلې ده. مسنک لوبډلې چې د دې سیالۍ پچه ګټلې ده، توپوهنه یې غوره کړې ده. د ویره ده چې د امو په لوبډله کې پخوانی افغان ملي لوبغاړی محمد شهزاد محمدی هم لوبه کوي. او د افغانستان د فوټبال د 10 کلن ځوانانو ملي لوبډلې 13 ورځ د ایران پر وړاندې په یو سیالۍ کې شپږ د یو پر وړاندې ماتې وخوړه. دغه سیالۍ چې د آسیا ملتونو جام او نړیوالو مقدماتي سیالیو په ترڅ کې ترسره شوه، افغان لوبډلې ماتې پکې وخوړه. که څه هم د لوبې په لومړۍ نیمایي کې افغانستان د دوه ګولونو تر خوړلو وروسته لومړی ګول تر سره کړ، خو بیا د لوبې تر پایه پورې ونه توانېدل چې بل ګول ووهي. د ورده چې افغانستان به په بی ګروپ کې خپل را روانې دوه سیالۍ له جنوبي کوریا او قطر هیواد سره ترسره کوي.